ستړي مشه مشال ریډیو ته غواګیای 15 بجې شوې د مشال ریډیو په دې اخیری خبری غړې کې د خپل قربا منور شانې کې پیرزونی او سلامونه ومني په دې خبرونه کې بعد افغانستان پکتیا ولایت کې د ځانمرګي بریټ تازه حال قبایلی سیمه او خیبر پختونخوا کې د پرونی طوفان ځانی او مالی تاوان تفصیل او یو شمیر کورنی او سیمیز ریپورتونه واوري خو راځي چې د حسن وړاندې د بشیر غواخ نه د دې سات تازه خبرونه واورو
د افغانستان په پکتیا کې په یو ځانمرګي برید کې د لسو ماشومانو په ګډون خوشحال شپاړس تنه وژل شوې دي. د مسلم لیگ نون آیا صادق د پاکستان د قومي اسمبلی نوی سپیکر وټاکل شو. د بلوچستان د وزیر اعلی چوکۍ لپاره نومول شوی د نېشنل ګوند مشر مالک بلوچ وای د بلتون پالا وستوالو سره به د امن لپاره خبرې کوي. د خبرونو تفصیل افغان چارواکي وای نن د پکتیا په چمکنې ولسوالۍ کې په یو ځانمرګي برید کې خوښه شپاړس تنه وژل شوي او شپاړس نور زخمي دي. د پکتیا امنیه قومندان زلمی اوریاخیل مشال رډو ته وویل چې ځانمرګي بریدګر د چمکنې ولسوالۍ په خرګوټي کې ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچول. دغه په وینا په وژل شو کې لس تنه د ښوونځي یا سکول زده کوونکي هم شامل دي. پیخه کې یو پولیس او دوه بهرنی پوځیان هم زخمی شوی دي. خو بل خوا پکتیا کې د افغان پوځ یو چارواکي د مشال ریډیو خبریال ته ویلي چې په دې ځان وژونکي برید کې دوه تنه بهرنی پوځیان وژل شوي او څلور تنه چې یو تن پکې د دوی افغان ژباړونکي دی ټپین شوي دي. د برید ذمواري لا چا نه ده منلې. چارواکي وای خبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د سختو بارانونو او طوفانونو له وجې 15 تنه وژل شوي او د سلو په خوښه کې زخمیان دي. بلخوا د قبایلي سیمې د آفتونو د نظم اداره وایي چې د خیبر قبایلي سیمې د باړې او میداني علاقو نه بې کوره شوي خلک بعد روانې میاشتې د شلمې نیټې نه خپلو کورونو ته ستانه شي. په دغو سیمو کې د پوځي عملیاتو او جنګ جګړو له وجې ګڼ خلک بې کوره شوي دي. د پاکستان قومي اسمبلی نن د مسلم لیگ نون آیا صادق د نوي سپیکر په توګه وټاکه. هغه تر ټولو ډېرې 258 رایې واخیستې. د نوموړو په مقابله کې ولاړ د تحریک انصاف ګوند شهریار افریدي 1.5 او د متحده قومي مومنټ اقبال قدري 3.5 وټونه واخیستل. د قومي اسمبلی 314 غړو د رایې تر استعمال او د سپیکر تر ټاکلو وروسته پخوانی سپیکرې فهمیده مرزا د آیاز صادق نه سوګن واخیست. بلخوا پرون مسلم لیگ نون ډلې مشر نواز شریف اعلان وکړ چې بلوچستان کې دوی د پښتونخوا ملي اویم پارټۍ او نېشنل ګوند ګډ حکومت جوړولو په ترڅ کې به ګورنر د پښتونخوا ملي اویم پارټۍ او وزیر اعلی د نېشنل ګوند مالک بلوچ وي. مالک بلوچ پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې هغه به د بلتون پاله بلوچانو سره د امن لپاره خبرې وکړي.
زبا ټولو ته پخپل ورزم او هغوی ته به مینت زاری کوم چې راسی د بلوچستان د مجموعی ګټه لپاره سره یو سو. موږ باید په پاکستان کې ځننه له جمهوریت لارې خپلې غوښتنې وکړو.
د یادونې وړ ده چې بلوچستان کې ځینې بلوچ وسلوالې ډلې له پاکستان د بلتون لپاره وسلواله مبارزه کوي او د مې د 12 د انتخاباتو مخالفت کړو. چارواکي وایي خیبر پختونخوا د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وایي که نوی حکومت د سخت دریځو سره مذاکرات کوي نو پکار ده چې د هغوی سیاسي برخه او وسلوال پکې بیل شي. پرون نوموړي د ځینو پاکستاني ټلویزیون چینلونو سره په مرکه کې زیاته کړه
که
دا حکومت د وسلوالو سره خبرې کول غواړي نو اول دی دا معلومه کړي چې هغوی کې څوک سخت دریځي وسلوال او څوک پکې سیاسي دي. بیا نو د هغوی د سیاسي خلکو سره د خبرو له لارې پر وسلوالو اثر رسوخ واچوي ځکه چې زما په خیال وسلوال مذاکرات نه کوي. د ډرون بریدونو په باره کې به درته دا وایم چې موږ په امریکا سره کومه هوکړه نه ده کړې او ډرون کوم ټپوس نه دی چې ویولي د ډرون تر ویشتلو وروسته به څه کوي. ښاغلی زرداری د خپلو خبرو په مهال دا هم ویل چې دوهم ځل لپاره ولسمشرۍ چوکۍ ته ځان نه کاندیدي. د افغانستان د لغمان ولایت د والي وایان سرحدي ځواک وایي چې نن حکیم آباد خوړ سیمې سره نږدې د سرلو پر ګاډۍ د سړک غاړې بمي چاودنه کې د یوې کورنۍ وکسان وژل شوی دی. بلخو افغانستان میشته بهرنیو سلوساتو ځواکونو یا ایساف په نننې خبر پاڼه کې تایید کړی چې د شنبې په ورځ د پکتیا په ګردیز کې د فیض الله په نامه د حقانی وسلوالې ډلې یو مشر وژل دی. هغه د شهاب په نامه هم پیژندل کېده او د ایساف په خبره په سیمه کې د وسلو د وړلو راوړلو کې لاس درلود. ایساف زیاته کړې چې افغان ځواکونو پرون پکتیکا کې افغانستان دښمن شل وسلوال وژلي او دوی ننګرهار کې یو طالب قومندان نیولی دی. افغان طالبانو منلی چې د دوی یو وفد ایران ته ورغلی او د طالبانو وین قاري یوسف احمدي په نننې خبره کړې خبر پاڼه کې د ایراني خبري اژانس فارس هغه رپورټ تایید کړی چې ویلي وو د طالبانو د سیاسي دفتر څو کسان ایراني چارواکو سره خبرو ته ورغلي وو. پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې له ایران څخه به د دې ملاقات په اړه معلومات وغواړي. د افغانستان د ولسي جرګې کې د هرات د خلکو اساس شهناز همتی ایران کې د ګاډي په یو ټکر کې مړ شوی دی. د پژواک خبري ژانس د رپورت تر مخه نوموړي تهران ته پر لار ټکر کړی او ورسره دوه ماشومان هم مړ شوي دي. د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان په ترکانو غږ کړی چې سخت دریځ یې د خپلو ګټو لپاره ونه کاری. نوموړي نن په استنبول کې لاغه وروسته خبرې کولې چې له درې ورځو راهیسې د ترکیې په بېلابېلو برخو کې خلکو د حکومت په ضد مظاهرې کړي. مظاهرچیان په اردوغان د خلکو د سپکاوي تور لګي. له چین څخه راغلي رپورټونه وایي چې د دغه هیواد په شمالي ختیځه برخه کې د چرګانو په یو فارم کې د اور لګېدو له امله سل کسان وژل شوي دي. د چین سرکاري خبري ژانس ویلي چې د ژیلن صوبې په میشازي ښارګوټ کې دا اور نن سهار لګېدلی و. شک څرګندېږي چې دا اور د لګېدو وجه د فارم د بجلی په سیستم کې خرابې و. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د بشیر غواخ نه د دکړې تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې بعد د غریفونه واوري. د افغانستان پکتیا ولایت کې ځانمرګي برید کې د لسو ماشومانو په ګډون یو شمیر نورو کسانو ته مرګ جوړ لاوړېدلې. په قبایلی سیمه او خیبر پختونخوا کې پرونی طوفان خلکو ته ځاني او مالی تاوان اړولی دی. یو تن چې د طوفان کې یې یو زوی مړ او یو جوبل شوی وای
اګیر دی ولاندې ګیر ګل بیت نظر بلاکونه لري کاول لکه څنګه کدن علامات و ژوند واړو ماشومان او دایو مل ماتره چت کو د بل مل شوی بګاډه کې وایست.
مرکزی حکومت د خیبر ایجنسی په تورخم پوله د یو جدید ټرمینل جوړولو فیصله کړې خو ځای خلک وای دوی په اعتماد کې نه دی اخیستل شوی.
باید داز مونږ سره کینی او مونږ تخپل ایجنډا وړاندې کوي به مونږ کام په خپل منځ کې سره کینو کشران مشران او دغه یو ښه حل برو باسو.
د دې تر څنګه یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه هم د خبرونې برخه ده. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو په نه ساعته خبرونو کې دا وخت اخیری خبری غړی ته وګیې چې دا خبرونه د سحر نه بجونه د سلام پښتونخوا په غږ شروع کیږي. راځو د دې غړی اولنی خبر ته. نن د غرمې نوړاندې د افغانستان په وخت خوښه یو لس بجې د پکتیا ولایت د سمکنې ولسوالۍ په خارګوټي کې ځانمرګي بریټ شوې چې پکې د اسکول لس ماشومان او یو تن سیمایز پولیس دوه تنه اتحادي ځواکونو غړي شوی او یو شمیر نور ته جوب لاوړېدلې ده. په دې حق لا یو شی بولاندې د سیمینا د مشال ریډیو خبريال نجیب الله علي خیل دا حال راکړې.
د پکتیا ولایت د څمکنې ورسوالۍ په خارګوټي کې چې له پاکستان سره په ډېره نږدې پوله کې ده ځانمرګې بریډ شوی دی چې په دې کې د ښوونځي لس تنه ماشومان وژل شوي دي. همدارنګه یو تن سیمایز پولیس پکې وژل شوی دی او دی یو تن سیمایز پولیس په ګډون شپاره سره نور چې اکثره ټول پکې ملکي وګړي دي دا ټپیان شوي دي. د پکتیا ولایت امنیه قومندان ملک اوسوال زلمي وري اخیل مشال راډیو ته وویل چې ځانمار کې بریدګر د څمکنیو ولسوالۍ په خارګوټ کې ځان ته چاودنه ورکړه چې په نتیجه کې د ښوونځي لاس تنه زده کوونکي چې له ښوونځیو رخصت شوي ول. همدارنګه یو تن سیمایز پولیس ووژل شول او شپاره نور چې اکثره ملکي وګړي دي فقط یواز یو پکې سیمه ایز پولیس دی دا ټکیان شوي دي. همدارنګه وروستي ارقام دا دي چې د 203 تن در قول اردو د اول لیوا مطبوعاتي دفتر د پیښې د وروستیو معلوماتو په ترڅ کې د وژل شویو کسانو شمېر 8 تنه ښیي او وایي چې په دې پیښه کې 26 تنه نور ټپیان شوي دي. دې سرچینې وویل چې په دې ځانوژونکي برید کې 2 تنه د اعتراضي قواو سرتیري هم وژل شوي دي او په کې 4 تنه نور چې یو تنه ټپیان شوي دي، خو تر اوسه پورې د یاد ځانوژونکي برید مسؤلیت تر دې دمه کومه وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ هم د څمکنیو په ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو په غاړو پسې پلي چاودنه شوې وه چې پکې 2 تنه سیمه ییز پولیس وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي وو.
دا وو د افغانستان پکتیا ولایت کې د مشال ریډیو خبريال نجیب الله الوخیل چې د غلطه نن د غرمې نه وړاندې ترسره شوی د ځانمرګي برید ورسته حال چې راکوه.
پورتو وای مشال ریډیو ور
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په بیلابیلو برخو کې پرونی ماخام راغلی طوفان خواوشا 15 کسان وجلی او تر سلو پورې ژوبل کړی دي. پرونی طوفان د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په یو غنټه کې د 15 کیلومتره په رفتار باندې راغلی وو او ولاړ فصلونه د میوه باغونه سرکاري او غیر سرکاري ودانیو ته زیان رسولی دي. تفصیل اورو په دې رپورت کې.
پرون په خبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د تیز طوفان له وجې د بیلابیلو معلوماتو تر مخه 15 تنه مړ شوي او د سلو نه زیات زخمیان شوي دي. دا شان په محمد ایجنسی او شبقدر سیمو کې هم تیز طوفان له وجې 4 تنه مړ شوي او 3 زخمیان شوي دي او تر د 15 پورې کورونه او یو سکولی هم رنگولی دي. د میچنای پوراول کورسی مکه د یو کور د دیوال د پریوتو لامل احمد علی چې د سفر خان لسکلن زوی مړ شو چې بل ماشوم ورسره زخمی شو.
زمانو محمد انیف هغه چې ماولی د دې کې مل چې ولاړو نو مال کړه ټول واړو کې چې د ګیر شوی دي بس ما رامن دې کړه دې بتا نو زما بل د مزبی می دو بل یو مل زما دی ولکتي یو واغو وسه د بل مته ما ماده ستر چتک او ګیر دیوال نه ګیر ګل بیت نظر رب لکونه لری کوله لکه سن کدن لا ماتي و شما واړو ماشوم نو دا یو مل ماتر چتک دا بل مل شوی بګاډه کې واغستو.
همدا د شبقدر په سیمه مټه مغول خیل کې د یوې زنانه په شمول 2 تنه مړه، دریاب کورنو کې یو تن مړ او په شبقدر کې 3 تنه زخمیان شول چې پکې یو د اف سی فورس غړي هم شامل دي. طوفان د قلاشابیک میچنۍ د پولیسو چوکۍ هم وړنګولې چې د چوکۍ مشر اسسټنټ سب انسپکټر مختار هوای
چې دا هو واقعي ته چې کومه چوکۍ پړه کړه په تخیل کنه دی پر مخامخ موږ مهنیوي کو او لازم من بچ کوم نشه دی پر موږ چې کوم دی باسي کوډي پر مخامخ غشت خامخا 200 کسان لګو او باقي زموږ چې کوم د نورو چې کوم د موږ سکیورټي سیستم دی هغه موږ به خلاص ته خام دي من د
د بای کورنو سیمه کو د محمد جنسی کې د سمن خان نوم یو تن چې کوري طوفان لوجه مکمل لنګ شوه وی ویل
سلونی بجې کې طوفان راغی او وسیله مکمل کړیو گیٹ میڈم بگو لگا وہ خلاگان ٹول آبادی بگو کو او مکمل ٹول کی نوادی ہو رہی تھا تقریباً روپئے تاوان پہ چردی والی وہ بدی کی نور آبادی ہو.
بسم اللہ خان ہم دو کد محمد جنسی کس کورون وہ سیدون کے دے او طوفان دو کور دو پاسا دویم چت او غرزاو اور طاہر خان اول پوجون کے دمر تیز طوفان نو ولیدل
بدل بوټی ټو وزر کړی دی خلکو کوونه وزر کړی دی زخمیان مړین پکې شي وی دی بنتها طوفان د شي پزنګي کې موږ په لومړي ځای باندې طوفان ولیدل دا راغلی او مخکې دین لکه موږ دا شي طوفان ولیدل.
مشرق ورسپان لیکي چې د پرونی طوفان لوجه په خبر کې سلور ترمړه 400 کې درې ترمړه تخبی مردان کې درې ترمړه سوات منګور کې یو تن او په نوخار کې یو تن مړ شوی دی او د سلو نزیات زخمیان شوی. طوفان د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې ولال فصلونه د میوه باغونه او ونی بوټي هم متاثر کړي چې د اولس لیزیان هم شوه دی.
لکه څنګه چې مو دې ریپورت کې واورېدل د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو د نورو برخو په سیر بیګا ماخام د قبایلی سیمې مومند جنسې بلابلو برخو کې هم د غراغلي طوفان او سیلابونو د مالی تاوان تر څنګه مرجوب لاړولې. د زمونږ همکار مجید بابر د دغه تاوانونو په حق له د فاټا د انتظامی ادارې فاټا سیکرټریټ نه حکومتي دریس پختلې ده. د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله
قدرتی افت چراغ لے دے سیلاب یا کم سپلی راغلی او پاره کې کم خلک هغه شوی دي دا کورونو ته نقصان رسېدلې دی د چا چتونه پرېوتي دي یا څوک پکې مړه شوي دي یا څوک زخمیان شوي دي نو د پاتا سیکریټ د طرف نه د پولیټیکل انتظامی د طرف نه زه هغوی سره پوره پوره د مونږ د افسوس اظهار کوو مونږ سره چې کوم زمونږ رپورټ راغلی دی په هغې کې زمونږ سره سره یو کس چې دی نو هغه په دې کې پیس شوی دي چې د هغه نوم دی احمد علی ثناف ظفر مراد سره معتبر او بیا رشید ثناف د پلار نوم یې ممتاز دی دا د میا منډای د تحصیل حلیمزای اپر سب ډیویژن کې ورته وایي په هغې کې چې دی نو د کور دیوال کې چې دی هغه دوه کسان پکې زخمیان شوي دي.
فضلالله صاحب که دا راته ووایي چې تر اوسه پورې تاسو ته څه راپورونه دي چې په مومندو قبایلي سیمه کې کمې کمې سیمې زیاتو بارانونو یا سیلابونو ځپلي دي؟
دا خو صرف د مومند اجنټۍ نه تقریبا ټول قبایلي سیمه کې خو لون ته مومند اجنټۍ کې دکه تاسو ته چې ما څنګه ووي نو دکه دوه درې کورونه دغه شوي دي او دا حدیمځای چې کوم دغه د تحصیل او دا محمدګډ چې کوم دی دکه ځای کې لون تکي غسيله باد باران کې وو نو ال تکي ځکه دا نقصان شوی دی. باقي دا نه ده چې ګینې په ټول دور نه په مومند اجنټۍ په سالم دغه کې نور هلته څه کړل الحمدلله مونږ چې څومره معلومات وکړل نو هلته نور خیر خیریت دی او د تحصیل چې کوم 51 دی لوور سب ډیویژن نو هلته کې لون تکي دا سیلې تیزه وه او باقي چې دی نو نور مونږ ته داسې رپورټ نه دي راغلي.
نو فضلالله صاحب که دا راته ووایي چې په دغو سیمو کې چونکې دغه د کرکلي سیمه دا زمیندارانو فصلونه هم کرلي نو آیا د دې نه د دې ځاني زیان نه پرته د مرګ جوبلې نه پرته کوم مالي زیان هم دې سیلابونو یا بارانونو رسولی دی؟
هغې خو به زموږ د کمپاټا ډیزاستر مینجمنت اتارټي د ایف ډی ایم اے ورته وایي هغې به د دې سیزنو تخمینه لګوي هغې به ویزټ کوي جایزه به اخلي او هغې نه پس به هغې رپورټ چې دی نو د ایس پاټا چې کوم دی د ډیسټرکټ چیف سیکرټري ډاکټر تسلیم خان زمونږ پولیټیکل انتظامی ته به هغې خپل رپورټ سبمټ کوي چې بیا به زی ته وړاندې به هغه ګورنر ته وړاندې کېږي.
دا وو د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله چې په مومند اجنسۍ کې د طوفان او بارانونو له وجې د شوي زیان په اړه زموږ د همکار مجید بابر سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا
پرون په مری کې د بلوچستان د بیلابیلو ملت پالو ګوندونو د مشرانو سره د راتلونکي وزیر اعظم او مسلم لیگ نواز ګوند مشر میا نواز شریف یو غونډه کړې وو. په دغه غونډه کې فیصله وشوه چې د ملت پالا ګوند نېشنل پارټي مشر ډاکټر عبدالمالک به وزیر اعلی جوړیږي او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي نه به گورنر جوړول شي. پښتنه دادا چې د بلوچستان کومه بدامنی ده الته کوم مسایل دي او کومه ناارامي ده نو دا د راتلونکي حکومت د پاره یو لوی چیلنج دی. دوی به د سره سرنګ لاسو ګریوان کیږي او څنګه به د مقابله کوي په اسلام آباد کې زمون خبريال سیراج ظهیر د کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا ریپورت په برابر کړي.
د تیر اتوار پروز مازیګر مری کې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان چغزئی خبری کانفرنس په محل ویلي دي چې د بلوچستان راتلونکي گورنر با د پښتونخوا ملي عوامي پارټي او وزیر اعلی با د نېشنل پارټي ډاکټر عبدالمالک بلوچ وي. د پاکستان تزیه کاران د نواز شریف په دې فیصله سوي چې د دې فیصلې اثرات با د بلوچستان د مسلو د حل لپاره څومره ګټور ثابت شي. کله چې مشال ریډیو کوټه کې د خبريال او سیاسی چارو تزیه کار شہزاد ذوالفقار نو پختل نو هغه ویل چې دوی هیل لري چې د وطن پال ګوندونه به د بلوچستان مسلې حل کړي خو لدی لپاره به دوی له عملی ګامونه پورته کول پکار وی دی. وایي
د بس سټیرینګ چې دی د ګاډي سټیرینګ چې دی اوس د کوم پرستان په لاس کې راغلي دي. دوی باید د عملی اقدامات وکړي. دلته چې ډیر زیات محرومي په دې دغه دي چې روزګار مواقع نه دي هغه ځي په غره باندې خېزي او د فوج سره او د پاکستان د سټیټ سره جنګي یا فورسز سره جنګي نو هغه د پاره د اقدامات وکړي چې هغه کې ځوانان چې دی هغه باید د حکومت د ولی چې داز موږ خپل حکومت دی او کوم پرستان چې دوانه کنټروورشل شان پورته کلا او په یو بل څه یو بل څه دغه سوال بیا ډیر زیات امکان لري چې د دې حکومت چې دی د شپږ میاشتو کال بونو.
د غرنګ اسلام آباد کې د سیاسي چارو تزیه کار سلیم احمد نه چې کله مشال ریډیو و پختل نو هغه ویل
ما یو وزیر الله یو گورنر اگر تغیر به وشي د خاص پاکیانو نه به سبا نه بله ورځ به حالات ټیک وي نو داسې خو ممکنه نه ده. له دې نه مخکې مونږ لیدلي وو چې آغاز حقوق بلوچستان پیکج راغلی وو او ډېرې تمې وې د هغې نه. دغه شان ته مونږ ورته داسې وګورو که نه چې ایز ا سټارټ شروع دپاره انتهایی زیات ښه اقدام وشو. د هغې وجه دا ده چې تر اوسه پورې به هلته کوم حکومتونه جوړېدو هغې کې به زیات د سینټر لاس وو او د سینټر کوم پارټي چې به وه هغې به مینیپولیشن خپل وکړو او یو حکومت به یې جوړ کړو. د بلوچستان مسلې ډېرې دي، د امن و امان مسله ده، هلته د ترقۍ مسله ده، هلته د هر شي مسله ده، نو هغه به کېږي، هغه به د وخت سره حل کېږي.
د ذکر وړ ده چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان چکزی د وروستیو کې مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي وو چې موږ به د هغه ګوند مرسته کوو څوک چې د بلوچستان د مسلې د حل لپاره ګامونه پورته کوي او د بلوچستان د وزیر اعلی لپاره د ډاکټر عبدالمالک بلوچ نوم ورکوو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بلخوا د پاکستان صدر آصف علي زرداري ویلي ک نوې حکومت د سخت دریځ سره خبرې کول غواړي، نو په کار دي چې اول سیاسي ډلې او د ترهګرو ډلو کې تو فرق وکړي او بیا د دوی سیاسي ډلو سره مذاکرات وکړي. نوموړي تیره ورځ په کراچۍ کې د ځینې سیمه ییزو ټي وي چینلونو سره مرکه کړې چې په اړه یې نور تفصیل د کراچۍ نظم خبریال ظفر کریمي راکوي.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي د روان کال د ستمبر په میاشت کې په پاکستان کې صدارتي ټاکنو ته هغه خپل ځان د دویم ځل لپاره نه کاندیدوي. په بلاول هاوس کراچۍ کې د ځینو سیمه ییزو ټي وي چینلونو سره د مرکې په مهال نوموړي ویلي چې هغه د نوي حکومت هرکلی کوي او که نوی حکومت غواړي چې د سخت دریځو سره خبرې اترې وکړي نو لومړی په دوی کې باید سیاسي او جنګیالۍ ډلې سره بیل کړی شي.
اس حکومت کا یہ مینڈیٹ ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ان فورسز سے ڈائیلاگ ہو تو پہلے آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سی فورسز ان میں پولیٹیکل ہیں.
دی وای که اوسنی حکومت د دغو قوتونو سره مذاکرات کول غواړي نو اول باید دوی د هغوی پیژنګلو وکړي چې په دوی کې سیاسي ډله کومه ده او سخت دریځه ډله پکې کومه یوه ده. دوی دې د سیاسي ډلې سره مذاکرات شروع کړي او د دې لارې دې د دوی انتها پسند ډله تر اغیز لاندې راولي. زما په خیال انتها پسند له چا سره مذاکرات نه کوي. په قبایلی سیمو کې د امریکا د بی پایلټه الوتکو یا ډرون حملو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې هغه وویل چې د دوی حکومت په دې لړ کې د امریکا سره هیڅ یوه لوزنامه نه ده لاسلیک کړې. د زیاته کړه هغه خلک چې د ډرون د راغورځولو خبرې کوي هغوی د ډرون رانسکوري کړي.
صرف ایک چیل گرانی تو نہیں ہے نا،
ڈرون را غورځول د یو ټپس وشتل خو نه دی سمه ده. ډرون یو ټپس دی، تا او وشتو او راو دی غورځوو، خو د دې د راغورځولو نه وروستو به څه کیږي؟ تاسو ته پته ده چې ستاسو صلاحیتونه او استعدادونه په دې لړ کې بیا څومره دي؟ په کراچۍ کې د بدامنۍ په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې ولسمشر زرداري وویل د پښتونخوا څخه او د ملک په نورو برخو کې د سیلاب له وجې ګڼ شمېر خلک کراچۍ ته کډول شوي دي او د کراچۍ آبادی اوس مهال 3 کروڑ ته لوړه شوې ده. په دې خلکو کې غیر ریاستي عناصر هم دې ښار ته ننوتي دي او د کراچۍ د بدامنه کولو کوششونه کوي. هغه وویل د پرویز مشرف په اړه کومه پریکړه کول د نوي حکومت کار دی. که حکومت د هغه د بخښنې خواست د ده په وړاندې یوسي نو نوموړی به د دې د عملي کولو پابند وي. ولسمشر زرداری د ده په ضد جوړې شوې سویس مقدمې متنازع وبللې او زیاته یې کړه چې د هغه په نظر کې د دغې مقدمو هیڅ اهمیت نشته. ولسمشر آصف علي زرداری په پاکستان کې په لومړي ځل د یو جمهوري حکومت څخه بل جمهوري حکومت ته د واک په انتقال خوښي څرګنده کړه او وی ویل چې په تیرو 15 کلونو کې د دوی د ګوند تر څنګ ANP، جماعت علما اسلام، مسلم لیگ نون، MQM او نورو سیاسي قوتونو د جمهوریت په استحکام او د واک په انتقال کې مرسته کړې ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په عامه توګه دا فکر کېږي چې زیاتره سیاستوالان د الیکشن د کمپاین پر مهال ځینې وعدې کوي خو چې بیا لاړ شي او واک ترلاسه کړي، په اسمبلیو کې کینی او سیټونه وګټي، نو بیا هغوی ترجیحات بدلیږي. په خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی کې زیاتره نوي خلک راغلي دي او ځوانان دي. د دغې ځوانانو سره زمونږ خبریال غلام غوس خبرې کړي و غي نه د هغوی د ترجیحاتو په حواله پوښتلي دي. راځئ چې د ریپورت کې واورو.
په دې لړ کې د مردان د یوې صوبایي حلقې نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ کامیاب شوی 28 کلن توفیل انجوم مشال ریډیو ته وویل چې دی به د خپلې حلقې د تعلیم او سیاحت د پرمختګ لپاره کار کوي.
زمونږ سوده ملاقات چې کوم دی زما مچی یونین کونسل دی او د تاجیک کلی اوسیدونکو زمونږ لکه زمونږ هسپتالونه کندرات پراته دي. زمونږ تعلیمي نظام چې کوم دی غدر هم برخند دی. لکه زه تاسو دا ډیره د افسوس خبره ده چې یو ماشوم د کور نه بوجه راواخلي او په سکول ته اوسي او الته ځان ته وغوړي او الته هغه تعلیم حاصلي. زما فرسٹ پرایورټی چې کوم دا په حلقه کې هغه تعلیم دی، خو زما فوکس سپیشلی په تعلیم دی او په صحت باندې دی، ځکه چې هسپتالونه هلته کنډرات جوړ شوي دي او ویران پراته دي.
او د بردین نه د جماعت اسلامي په ټیکټ په اول ځل کامیاب شوي د پاتراک کومراټ د سیمې 28 کلن محمد علي مشال ریډیو ته وویل چې دی به په خپل سیمه کې د سیلګرۍ د پرمختګ لپاره کار کوي.
تم یو ټینټولې زپاره د ټوریزم ډپارټمنټ نه په 20 لک روپې باندې زمکه مغه سره ان شاء الله دا به موږ استابلیش کوو. الته به د ټورست لپاره به موږ ته دا سہولت راځي چې څومره ټورست کومراټ په چکر راځي نو هغه بزن سره بسترې بره نه به لوخې لرګي رالي. هغه ټینټولې چې به ان شاء الله د میډیسن نواله او د لوري سامانو پورې بالته ملاويږي او د ریسټ هاوس هم دې زب کوشش کوم چې دوه درې تاوسیل د نور جوړ کما په جون جولای اگست کې ماته ټمپریچر چې دینو د 20 نمبر نه زی زبدی ایوان کې به خبر کوم ان شاء الله چې منیسټر به زبدی خبر مجبور کوم چې موږ به ان شاء الله د یو هفته د پاره د غون صوبایي اسمبلی چې دینو دا به مونږ د اسمبلی اجلاس په کومرات کې کړم او دا غون صوبه به ان شاء الله د اسمبلی اجلاس کې کومرات ته بزی او دا علاقې به موږ ټول دنیا ته خایو.
او د بونیر نه د اقلیتونو په مخصوص نشست ټاکلې شوی د اسمبلی اقلیتي غړی سردار سورن سنگ مشال ریډیو ته وویل چې د امید لري چې نوی حکومت به اقلیتی ورولې ته سما پاملرنه وکړي.
پاکستان په تاریخ کې اورمبه زل یو سکتاغه ټیکټ ورکړی دی او غي سملیا ته تللی دی چې 75 سال کې ماینورټی دلته چو داغي سره چې کم فاندنګ باغی ته ملاوي دی لاغه به د ملګې برابر ملاوي دی اکارډینګ ټو د سی ایم اپ کی پی کی. خدا خبره بالکل ټیک ته واغی وي چې دلته دوی سره به داسې سلوک نه کیږي. نو زموږ توقع لرو ان شاء الله تعالی چې هغه کم چې د ماینورټی حقوق دي کم چې د اقلیتو حقوق دي هغه ان شاء الله تعالی داغي د پر مونږه आवाज اوچته وځي.
او د اقلیتونو دلته څه ستونزې او مشکلات دي؟
ګوره جی مشکلات دلته د اقلیت او د اکثریت دواړو په برخو باندې دي. کم چې میجر دلته پرابلم دی هغه اکثریت تم دی اقلیت تم دی. میجر پرابلم دلته امن او امان دی. میجر پرابلم دلته د لوډ شیډنګ دی. میجر پرابلم ایجوکیشن سیستم دی. دا ټول نظامونه دا ټول سیزونه چې ټیک شي نو ان شاء الله تعالی کو هغه اکثریت ته کو اقلیت ته هغه دلته خوشاله ژوند ته رہی.
دا وو د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی نوې اقلیتي غړی چې د خپلو ترجیحاتو په حواله زمنګ د خبريال غلام غوث سره خبرې کړې وي. او اوس ورزو یو بل ریپورت ته د قامي وطن پارټي مشر او پخوانی د پاکستان د داخله چارو وزیر آفتاب احمد خان شیرپا وای چې د ترهګرۍ د مخنیوي او طالبانو سره مذاکراتو کولو مرحله د نوي حکومت د پارغټ چیلنجونه دي. خو دې لړکی په کار دي چې حکومت هم خپل رویه کې نرمي راولي او طالبان هم د حکومت په موقف ځان پوه کړي. په دې حق له نور تفصیل د پیښور نشبیر احمد جان را لېګلې.
دا قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپو چې دا وخت په خیبر پښتونخوا کې حکومتي اتحاد کې دي او مرکز کې لا پریکړه نه ده کړې چې چا سره شامل شي. پرون ناوخته پیښور پرېس کلب کې د شمولیتي غونډې ورستو مشال لیډو ته وویل چې طالبانو سره مذاکرات لپاره ننګونی او چیلنجونه ډیر دي. خولي حکومت لا خپل رویه کې نرمي راوستل پکار دي. خولي بلخوا طالبان هم په خپل موقف باندې پوه کول پکار دي. بلکه هغوی د خارجه پالیسي او د خود مختاری خبره کوي نو بازي کارونه حکومت له هم پکار دي او باید حکومت خپل پالیسو د بدلون لپاره په خپل خپل ودرېږي. دوی زیاتوي
چیلنجز خو ډېر دي. هغه تر اوسه ځکه چې دا غوي چې کومې پری کنډیشنز دي هغه تم قتل پکار دي. هغه پاوی معنی پیول چې بای کو د شری نظام او زمونږ ټول قوانين چې دي هغه ټول تم هغه مطابق دي. زمونږ فورن پالیسي هغه خبره کوي او فورن پالیسي کې بیا درون راځي خود مختاریم راځي. نو دا غیر لپاره لازمی خبره ده چې سو اقدامات با او حکومت ما مخلي چې خپل په مانیوزریږي خپل خود مختاری قائم کی زم ما په خیال شاید پدې کې با لکه آسانتیا شو.
د ډرون بریدونو په خپل باندې دوی ویل چې دا طریقه ټیک نه ده او دوی د دې طریقې په ضد دي. باید چې پاکستان په خپل د ترهګرو په ضد عملیات وکړي.
ډرون په دې لحاظ سره چې زمونږ د سوورنټی زمونږ د خود مختاری خلاف ورزی ده کې شک نشته او هغه باندې زمونږ همدغه موقف ته چې دا طریقه ټیک نه ده. مونږ غواړو چې زمونږه مسله دا چې مونږ په خپل د حل روباسو او داغه لپاره تګو دا وکړو نو پدې کې د بل ملک مداخلت موږ په دغه لاس نه
افتاب شیرپو دا هم ویل چې تر هغه ځپلې زپلی صوبې بیا ودانې کارونه به د خپل وسایلونو علاوه نړیوال مرستې هم غواړو او د تر هغه چې کوم ښکار شوی خلق دي د هغوی لپاره به ډیر زر یو ټرسټ هم جوړ کړی شي.
اول خدا چې موږ خپل وسایل چې کوم زموږ دي پاغه کې ډیر عائشه دې طرف تکیدو بیا مرکزی حکومت نه مغواړو او بیا بین الاقوامی سطح باندې ما موږ پکې دام ویلی دي چې د خلکو چې کوم دا وینه پېښې وي دا داغوی له وایکین لپاره یو ټرسټ قائم وو. هغه ټرسټ کې صوبائی حکومت ته سیټ باندې واچی مرکزی حکومت ته واچی د ملک لوی جاګیزاران بزنس مینان هم پکې پیسې واخلو او انټرنیشنلی سطح باندې واخلو.
یادونه ده چې افتاب محمد خان وینا وه چې سرنګ په افغانستان کې د امن لپاره امریکای طالبانو سره مذاکراتو لپاره نرمي خودلې دارنګ پاکستان حکومت له هم په دې خوره د امن لپاره نرمي او لچک خودل پکار دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
د مشال ریډیو اخبارونه اوري. وخت شوه دی د مازیګر 5:30 بجې. بشیرګوا خراسره سټوډیو کې موجود دی. راځي چې د خبرونو لنډیز تر واورو.
نن د افغانستان د پکتیا ولایت چارواکو ویل چې په څمکنې ولسوالیو کې په یو ځانمرګ برید کې د لسو ماشومانو په شمول خوښ شپاړس کسان وژل شوي او په پیښه کې شپاړس کسان نور زخمیان شوي دي. چارواکي وایي پرون د خبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې د بارانونو او طوفان له وجې 15 کسان وژل شوي او ګڼ نور زخمیان دي. د بارانونو په ممندو او باجوړ کې د ځینو خلکو کورونو فصلونو ته هم زیان اړولی دی. نن د مسلم لیگ نون ډلې آیا صادق د پاکستان قومي اسمبلی د سپیکر په توګه وټاکل شو. هغه 258 رایې واخیستې او په خپل لومړۍ وینا کې وویل چې اسمبلی کې به د ټولو ګوندونو د منتخبو استازو سره شریک کار کوي. بلخوا د بلوچستان لپاره نومول شوي وزیر اعلی او د نېشنل پارټۍ مشر مالک بلوچ ویلي هغه به د امن لپاره د بلتون پاله وسوالو سره مذاکرات کوي. دا پاکستان ولسمشر علي اسف علي زرداري پرون د زینو ټي وي چینل سره په مرکه کې ویلي چې نوې حکومت د سخت دریځ سره مذاکرات کوي نو په کار ده چې دا غوي سیاسي برخه او وسوال پکې بیل شي. افغان طالبانو منلې چې ایران ته یو پلاوی ورغلی و. د ترکیه وزیر اعظم رجب طیب اردوغان په ترکانو غکړې چې سخت دریځ یې د خپلو ګټو لپاره ونه کاری. نوموړي نن په استنبول کې لاغ وروسته خبرې کولې چې له درې ورځو راهیسې د ترکیه په بیلابیلو برخو کې خلکو د حکومت پر ضد مظاهرې شروع کړې. مظاهرچیانو په اردوغان د خلکو د سپکاوي تور لګولې او چین کې د چرګانو په یو فارم کې د اور لګېدو له وجې سل کسان مړه شول.
دا و بشیر غواخ چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړو او اوس په موکلي چې د پاکستان د کورونی او رسپانو په اداریو کې په کوم موضوعاتو لیکنی شوې دي. اسلام آباد کې زمون خبريال سراج ظهیر د ځنې ادارو اداریو مهم ټکی راغونډ کړی دی او تاسو ته وړاندې کوي.
آج رسپانه خپل ادارې کلی کې چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په هیڅ سوګند پروتوکول په سمدستي رستو پرویز خټک صوبه کې په تعلیمي او د صحت څنګ کې د ایمرجنسي اعلان وکړو او ټولو ډاکټرانو او استادانو ته ویل دي چې خپل خپل حاضری دي یقیني کړي. د غرنګې د صوبایي اسمبلی ټولو غړو ته دا هم ویل چې د خپل خپل حلقې سکولونو او هسپتالونو جاج دی واخلي. ادارې وایي چې زموږ ملک او خصوصا خیبر پختونخوا صوبه کې سیاسي عمل دغل تعلیمي اته صحت څنګه ته سخت زیان رسولې دي. ابې د خراب معیشت په وجه اسپیټالونو کې د ټیسټونو، دوايانو او د نورو بنیادي اسانو کمی هم دي. نو ځکه دا کمی ذاتی مد اسپیټالونو پوره کوي. نو د دې کې د اوسونو علاوه چې په صحیح مانو د خلکو خدمت کوي نو ټول د پیسو ګټلو یو ذریعہ ده او دغه حال د غیر سرکاري سکولونو هم دي. اداریه اخر کې لیکي چې حکومت لبا دې هر څه ته پام را ګرځول وی چې د اسانې پونم د خپل مال او سر سره لوبونه کړی شي او فیسونو په نوم د غریبو خلکو نه په پندونو پیسې وانه غستل شي او د دې سره سره سرکاري اسپیټالونو کې هغه ټولي اسانی ورکول پکار دي چې خلک د پرایویټ اسپیټالونو مخه نه کوي. ایکسپریس روس په خپل اداري کلی کې چې د ناتو پخوانی کمانډر جنرال جان ایلن ویلی دي چې کال 2014 کې د افغانستان نه تجدید وته روستو هم امریکای له دغلطه د پوسټ ساتلو ضرورت پیښې دي شي. نو پکار ده چې امریکای له اوسه پډاګ کړی چې د اتحادي ځواکونو د وته روستو به امریکا افغانستان کې سمره پوسټ ساتي. ادارې وړاندې لیکي چې د لړکی جان ایلن یو بشپړ رپورت هم تیار کړی دی. هغه لدی پرته موږ وګورو نو د امریکای انتظامیه هم خواهش لري چې د افغانستان د داخله سکیورټي چارې افغان فورسز ته پلاس ورکړي. خدا به څنګه کیږي او آیا دا به د امریکای د مرزي مطابق وشي؟ دا یو سوال دی چې د کوم په حق لا ویل د وخت نه مخکې دی. د ادارې په وینا چې د جان ایلن د رپورت نه دا ښکاري چې دوی په سناسه بهانه افغانستان کې خپل پوز اسارول غواړي. ادارې زیاتوي چې افغانستان د امریکایي پوز د وتلو وروسته به دغلته یو نوی صورتحال را پیدا شي کوم چې به په پاکستان او افغانستان نیغ په نیغه اثر وغورځوي. ادارې اخر کې لیکي چې د دغه نوی صورتحال په حق لا د دواړو ملکونو دانشورانو او پوهانو لپاره دي چې په وخت باندې دواړه ملکونه خبر کړي چې دارنګ د دې لپاره یو غوره کړنلاره وټاکي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
گلف نیوز لیکي د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف چې ډیر ځربا د پاکستان نوی وزیر اعظم جوړ شي د مخکنی د خپل حکومت وړاندې چیلنجونه منلي دي. نوی حکومت په داسې وخت کې راځي چې پاکستان د ګڼ شمېر چیلنجونو سره مخ دی. په دې مسلو کې خراب اقتصاد، بد امنی او ځینو بهرنیو ملکونو سره ترنګلې اړیکې شاملې دي. گلف نیوز لیکي د دې مسایلو د حل لپاره چې هر لار انتخابیږي هغه کې به د پاکستان ناکامۍ چانس هم وي، او دا هم ممکنه ده چې د پاکستان نوي سیاسي حکمرانان د دې مشکلاتو د حلولو په لاره کې ډېره بریا ترلاسه نکړي. مقاله کې راغلي دا ضروري او د پاکستان په کامی ګټو کې ده چې نوي منتخب شوي سیاستوالان د ملک د مسایلو حل په شریک راوباسي. گلف نیوز وړاندې لیکي چې د هر سبا د دې لپاره هم مهم وي چې دې سره به نه صرف یو جمهوري بلکې د حکومت او د دوی د سیاسي مخالفینو ترمنځ د خبرو اترو او شریک کار کلتور پیدا شي. ورځپاڼه زیاتوي د نواز شریف حکومت به ډېر زر د دې هم احساس وکړي چې د دې د مودې زیات وخت به د سختو بهرنیو اړیکو په سمولو کې ولګي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د افغان طالبانو یو پلاوی د اړیکو خو کولو په خاطر ایران ته تللی دی. د طالبانو یو مشر د نوم نه خپرولو په شرط ایکسپریس ټریبیون ته ویلي چې دغه استازي د ایراني چارواکو سره د غلط فهمۍ د ختمولو لپاره تللی دي. د طالبانو یو مشر وایي طالبان باغی ته د خپلو پالیسو وضاحت کوي او د ایران هغه اندېښنې چې ایران یې د دوی د سنی مسلک له وجې لري کموي. د ورځپاڼې په خبره سید طیب آغا، مولوی شهاب الدین او شیر محمد عباس ستانکزی په دې پلاوي کې شامل دي. د طالبانو یو مشر ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې تهران د طالبان نو مشرانو ته پراتلونکو کې د همکارۍ په باب د خبرو بلنه هم ورکړی و. د دې په خبره د غپلاوی د سفر د لوړپړو مشرانو د منصوري رستو د جمعې پرواز پیل کړي او دا په لوړه کچا لومړی او رسمي ملاقات دی. دا یقین کیږي چې ایران د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپل رول په خاطر طالبانو ته بلنې غزبي. د افغان طالبانو د دیپلاوی تهران ته د سفر په اړه خبرونه په داسې حال کې مخې ته راغلي چې امریکا وایي ایران د نړیوالې ترهګرۍ لپاره خپل ملاتړ زیات کړي. په ایران د تورونه د امریکا د خارجه دفتر د 2013 کال د ترهګرۍ په اړه یو رپورت کې لګیدلی چې په 13 مې خپور شوی دی.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د نړیوالو او مطبوعاتو غټ کې وړاندې کړل.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
فارن پالیسی مجله لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی چې په دې ورستیو کې هند ته لاړ او هلته یې د هندي چارواکو پوځي سامان او وسلې وغوښتې، نو تر دې مخکې یې له پاکستانی مشرانو سره د خبرو اترو یو ورستی موقع ورکړه. در 2014 کال وروسته د افغانستان د ثبات لپاره د پاکستان رول ډیر مهم ګڼل کیږي. د افغانستان له هند سره د اړیکو پراخولو د دې عمل په پاکستان د اغیز په اړه د مقالې مهم برخې دتا پامیر ساحل وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله لیکي د اپریل پر 14 افغان ولسمشر حامد کرزی په برسلز کې د امریکا بهرنیو چارو له وزیر جان کیری او د پاکستان پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره ولیدل. د هغې غونډې یو خپور شوی تصویر ښیي چې د کرزی او کیانی د خبرو پر وخت پرمختګ نه دی شوی. له طالبانو سره د روغې جوړې خبرو پر سر لامخ کې د افغانستان او پاکستان اړیکې خراب ول او تعلقات لا نور هغه وخت خراب شول چې پاکستان د ډیورنډ پر کرښې دروازه جوړه کړه. کرزی پاکستان ته وویل چې د ډیورنډ له کرښې سره نږدې د خپل پوځي تاسیسات لرې کړي. مجله لیکي کرزی څو څو ځلې په دې هیله په شا شوی دی چې له طالبانو سره به یې شخړه هواره شي، خو دا ځل داسې ښکاري چې نور یې پر پاکستان د دې مسالې د هواري لپاره تکیه پرېښې ده. په مقاله کې راغلی دی ل کرزی سره یو نږدې کس ویلی جنرال کیانی په دې اړه سلا شوی و چې پر طالبانو به ټینګار وکړي چې په ښکاره له افغان حکومت سره خبرو ته تیار شي. د دې کس نوم نه دی ښودل شوی. د ده په وینا د کیانی دې خبرې هم کرزی له دې ونه ګرځاوه چې د پاکستان له تر ټولو ستر دښمن یعنې هند مرسته وغواړي. د مې میاشتې پر یوویشتمه کرزی هند ته لاړ او په نوې ډیلي کې له هندي چارواکو د پوځي سامان او وسلو غوښتنه وکړه. په دې سامان کې الوتکې هم شاملې دي. فورن پالیسی مجله لیکي په دې اړه نوې ډیلی یا کابل رسمي بیان نه دی ورکړی، خو له کرزی سره نږدې کسان وایي هند یو پوځي ډله افغانستان ته استوي چې د دې هیواد د پوځي ضروریاتو اندازه ولګوي. د دې کسانو په اند زیات امکان دا دی چې هند به افغانستان ته پوځي سامان او وسلې ورکړي. تر یوې لسیزې هند په افغانستان کې د پرمختیایي او بیا رغونې کار لپاره خپلې مرستې تر دوه ارب امریکایي ډالرو ساتلې وې، خو ښایي اوس خپل مرسته په نورو برخو کې هم پراخه کړي. مجله لیکي هند فکر کوي چې په ماضي کې د پاکستان حساسیتونو ته پر درناوي سربیره هم پر هند او هندي وګړو حملې شوې دي. اندا چې په افغانستان کې د یوې لویې لار د جوړولو پر وخت 115 هندیان ووژل شول. فارن پالیسی مجله د هند بهرنیو چارو وزیر لخلی زیاتوي د هغه سړک د هر یو نیم کیلومتر برخې جوړولو لپاره د یو هندي ژوند له لاسه ورکړی دی.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
د قام بچی رڼا غواړي، د علم رڼا غواړي او روښانه سباون غواړي، خو په قبایلی سیمو کې وسلوالو سباندې 1500 سکولونه وران کړي دي. فاټا سیکرټریټ وایي دغه وران کړل شو سکولونه اوس د کونکو ته د قبایلی سیمو په یو شمېر مدرسو کې به تعلیم ورکول کیږي، خو د قبایلی او تعلیمي چارو کارپوه خادم حسین وایي د وړاندې نه د پاکستان په تعلیمي نصاب کې د سخت دریځي مواد موجود دي او اوس په قبایلی سیمو کې دینی مدرسې د سکولونو متبادل ګرځول با دغه مسله نور هم پیچلې کړي. تفصیل د اسرار العالم مومن په دې ریپورت کې اورو.
فارس سیکرټریټ وایي دوی د درو کلو رئیس په قبایلی سیمو کې د سترینتنینګ اف دینی مدارس یا د دینی مدرسو قوی کولو پروژه شروع کړي. چې لمخې په دینی مدرسو کې زده کوونکو ته نوی یا عصري علوم ورکول کیږي. د قبایلی سیمو د تعلیمي پرمختګ او پلانینګ څانګې مرستیال مشر هاشم خان افریدی وایي په قبایلی سیمو کې د وسلوالو لخوا د ورنکل شو سکولونو زده کوونکو ته هم په دې مدرسو کې تعلیم ورکول کیږي. نوموړی وایي په دې مدرسو کې زده کوونکو ته په سحر کې عصري او مازیګر کې دینی علوم خول کیږي. هاشم افریدی مشال ډو ته ویل چې دوی شاوخوا په اویا مدرسو کې د عصري علومو دغه پروګرام شروع کړی دی چې پکې له دوی سره شاوخوا شپږ زره زده کوونکي دي. د نوموړي په خبره په دې کې د ورنکل شوو سرکاري سکولونو اویا فیصده او شل فیصده د شخصي سکولونو زده کوونکي دي.
دا هم تر ما په درې سو اتلس مدرسې موږ تر اوسه پورې زده شوي دي کنه. دا تعلیمي پروګرام هم تقریبا په دس کال وخت کې موږ پرایمري شروع کړی دی او داسې تقریبا په شلو کې داسې اتمه پورې کلاس دی کنه. او دوه دي کدرې مدرسې یا کې موږ داسې لسمه پورې داسې شروع کړی دی کنه. زموږ چې کوم اوورال انرولمنټ دی کنه زموږ کنه د ماشومانو تعداد دی دې کې به تقریبا د شپږو زرو نه زیات دی. کې
په اسلام آباد کې د قبایلی او تعلیمی چارو کارپوه خادم حسین وای د مدرسو ماحول د عصري علومو لپاره مناسب نه وي او دا رنگ لدې سره به ډېری مسلې رامنځته شي. نه ده په خبره باید چې په قبایلی سیمو کې ورنکړل شوي سکولونه بیا جوړ کړل شي.
نو تعلیمی ماحول چې کله د سوال جواب په بنیاد نی ولاړ او د بحث مباحثي په بنیاد نی ولاړ یا اگر تعلیمی ماحول کې تنګوالی وي په هغه کې اظهار نشي کېدی، ماشومان پکې لوب نشي کولای، ماشومان پکې منډې تړ نشي والے، ماشومان یو بل سره بحث مباحثه نشي کولای، استاد نه تپوس نشي کولای، نو لا محاله دا به د ماشومانو د ذهني تربیت په حواله یا د فکری تربیت په حواله یو مسله راوړی.
خود فاټا د تعلیمی پرمختګ او پلانینګ مرستیال مشر هاشم خان افریدی له دې سره اتفاق نه کوي او وای چې د مدرسو استادان او زده کوونکي ډیر سخت دریځ نه دي او د غرنګ د زنو مدرسو سره نږدې د زده کوونکو د لوبو او نورو غیر نصابی سرگرمیو لپاره زیونه جوړ کړل شوې دي.
او هغه یو څه خبره د دې چې کومه یو سوچ ته کنه لکه مدن اسلامي هغه د سرگیر ولا کنه هغه نشته دا شي خبرې نه دي تمره کنه لکه د کومه پورې د کیل کوت تاسو ته نو مطلب چې هغه بعض مدرسو سره سپیس تا کنه لکه زه اوس رہی نو هغه ته بیا موږ مطلب چې هغه پروجیکټ باندې کوم مطلب هغه کو چې پلی گراوند جوړ شي دا څه جوړ شي کنه نو هغه کې دي شي هغه مطلب نه ده.
خادم حسین وايي لولان دي د پاکستان په تعلیمي نصاب کې د سخت دریځي مواد موجود دي او اوس په قبایلی سیمو کې دینی مدرسې د سکولونو متبادل ګرځول به دغه مسله نور هم پیچلې کړي.
کدا صورتحال شروع شي چې مدرسو ته سرکاري تعلیم حواله شي یا حکومتي او ریاستي تعلیم حواله شي نو دا خو بالکل داسي وي چې ټول سماج سخت دریځ ته حواله کیږي دغه پغې کې خوده شي او سرکاري نظامي تعلیم باندې اوسم چې کمی نیوي کیږي هغه د دې چې پغې کې د مذهب په حواله نه بلکې د مذهب په هغه اړخ په حواله چې د دې چې کوم کې جنگونه ډېر دي، کوم کې چې د جنگ او د نورو قانونو او د نورو مذهبونو نفرت او تنفر ډېر زیات دي هغه مخکې نه موجود دي او کدا مدرسو ته حواله کړی شي نو زما په خیال دا دی چې کوم ماشومان بهر پاتې شوي دي هغه ماشومان نو د تربیت سره جوړ شي او دغه فکر سازیم د جنگ په بنیاد او نفرت په بنیاد کیږي.
د فاټا تعلیمي څانګې مرستیال مشر وایي چې د امنیتي پلوه هم د سکولونو په پرتلا مدرسې زیاتې خوندې دي نو درنګ هغه زده کوونکي چې سکولونه یې وران شوي دي کولای شي په مدرسو کې عصري علوم ترلاسه کړي. خو کارپوه خادم حسین وای د پاکستان د تعلیمي دارو په نصاب کې د سغدریزي مواد او اوس دغه تعلیم مدرسو ته په سپارلو سره بعد قبایلی سیمو ټولنه لان ور د سغدریزي پر لور لاړ شي.
د قبایلی سیمو د تعلیم د حال په اړه مو د اسرار عالم عموماً ریپورت راوړید. په قبایلی سیمو کې حکومت د تعلیم خورولو لپاره وړاندې د کمیونټي سکولونو په نامه یو سلسله شروع کړې ده چې وخت په وخت دغه استادان د خپل نوکرۍ په خولو لپاره روزي او احتجاجونه کوي. دا مهال یې په نوي حکومت دغه د کمیونټي سکولونو استادانو غږ کړی چې د دوی مسلې او مطالبات حال نکړی شو د دوی نوکرۍ په خې نکړی شو نو دوی به بیا په احتجاج لاس پوري کوي. د اسلام آباد ناریاض مساخیل مو په نور حال خبروي.
قبائلی سیمو کے کارکون کی دا کمیونٹی سکولونو استازانو دا مسلم لیگ نن پراتلون کی حکومت غک کڑے دے چی دا تیرو دولسو کالو راسے دا قبائلی سیمو معشومانو تاز دکڑے ورخائی خو نورتا تنخواگانی پا وقت ملاوی گی او نیا دا مستقبل سپت لگی دا غلڑ کے مشال ریڈیو سرا دا خبرو پا وقت یا استاز صادق احمد ہوئے چی دا دوی معاملہ دا وفاق و صوبے ترمین زن خط دا او ٹول زور یا دوی ترسی دے وائی سمل جان افریدی وائی د قبائلی اولس او سیمه د امنیت او ترقی په خاطر د خپل سر په بدل وړو ته د علم رڼا رسوي خو حکومت سره د دې هیڅ قدر نشتا د زیاته کړه
مونږ دغه مطالبه په قانوني توګه باندې حل نکړې شي مونږ له خپل تن خو غونې رڼا کړې دا د 10-12 سال چې مونږ کوم سرویس ته دای ریګولرایز نکړو زر تر زر نو مونږ کې دای شي ټول فاټه استادان دا استفو ورکو چې په فاټه کې څومره مشمون دي د موجوده حکومت به زموږ وروي خو چې څومره په من کې سرګرمه کې ملوث دي دغه زموږ هم دغه فاټه سیکریټ او فدرل ګورنمنت
مشال ریډیو چې کله د کمیونټی سکولونو استادانو معاملات د مسلم لیگ نون د خیبر پختونخوا د صدر او پخوانی وزیر اعلی پیر صابر شاه په وړاندې کې خو نو دوی چې د خپل ګوند مشروعاله په نوټس کې به دا خبره ضرور راولي پیر صابر شاه وایي
به دا وایم چې دې ته په وخت باندې تنخواګانې هم لازمي او دې چې کوم دا کوم یو عظیم مشن باندې دی لګیا دي او په فاټا په دور دراز علاقو کې تعلیم لپاره کوم خدمات ورکوي چې دا دی بالکل په ډېر ښه طریقې سره دی خپل دا فرایض چې کوم دی دوی پوره کولو قابل شي او زبا د خپل قیادت په نوټس کې هم دا شعر اولم دې ته خصوصي توجه ورکړي
د فاټا سیکریټریټ د شمیرې تر مخه دا وخت د کمیونټي سکولونو استادانو شمیرا د 1900 زیاته ده څوک چې د 80 نه زیاتو ماشومانو ته زده کړې ورخایي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
هلته د جنوبی وزیرستان سراروغه سیمه کې د وسلوالو خلاف عملیاتو نه پاس حکومت یو شمیر ترقیاتی منصوبې ترسره کړي چې پکې یو مارکیټ او یو د لوبو میدان هم جوړ شوی دی ځای خلک د حکومت د دې ګامونو په اړه څه نظر لري راځي چې د ریپورت کې تفصیل واورو
پسولی وزیرستان سره روغا کشد قبایلیانو بیا و دانای پا غراز حکومت یو جدید سٹیڈیم کمیونیٹی سنٹر او پا یو سال نوی دکانونو مشتمل یو مارکیٹ جوڑاولو سره زن نور داس ترقیاتی کارونا کڑی دی چه دکومونا د قبایلیانو د زلاند مستقبل یلا کیجی پا دا اوالی سره دوا قبایلیون پا دا رنگ جا گیجی
امو خرالی نوم دای شمیری کون سرا تعلق لارا سی کلا دا جانگ شیری سا امیش داتا یو سال اتیالاز دی کننایی اگه سرا در سالش کوکی خوی جانگ شیری سا دوزه بمباری پا اکڑا دا عرش های سامان ها پیش خاتم سا و دکانین ها تجارات ون خاتم سا امیش در نقصان وسا ویس میش رو غلی دا مارکیت مشتا بل جوړ سو دوا کام سل دی گانینا دا کوما جوړ کړه دا وس مشتا تجارت سی ریکارد الحمدللہ انڈیا سو هم او ساوکا ساوکا بو دی رتی ايش خوشولی دا مطالبه مش بیا حقای چې مشتا دا نور ها ابو دای وکو
ز گل در شاد خان جنگینا وسول په وزیرستان مو دے ډیر مشکلات روغای سرا روغا تحصیل بوندې چې کی ما دو ډیر نقصان وس وس سرا روغا بون جلګار چې جوړ سو الو پر اغزیبل گاډی نا پزاورک شه جلګې کړه ویسې په حال شو کو
یو لوب غاړه طالب علم دا حکومت شگڑا مانی چپ سارا روغا د لوبو سٹیڈیم جوڑ کا خدای ور سرا دا غشتنا ہے کہ وی چپ سٹیڈیم سے دے پاتے سہولتوں نہ سرتا ورا سوال شی
من مصطفی د ہیبت خیل کوٹولی کلی سره تعلق لار ز سٹوڈنٹ او کرکٹ سره میڈر شوق تای دا تا حکومت مشتا ڈیرا جدید سٹیڈیم جوڑا کڑی دو مخشل کا مش پل گاڈی نہ شو دا غس پر اغزیون شی کلی نہ کڑل پیس ہار مزدگار دے علاقے خلق وڑ کی رودری می او دا کلی نہ کو خواند وخلی دا سٹیڈیم شہر قسم سہولیات شاده یه به د لټرنې د نستی وېس میجا حکومت دا خواسته چې نور هڅه را د سټډیم خلیا ولای شي د سټډیم د نور هم شلیو
په دغه اول سره مې چې په پېښور کې د فاټا سیکریټریټ وایونت فضل الله نه پښتنه وکړه هغه وویل چې کابلون په امن وي او د حکومت سره تاون کوي بیا به د دوی د ترقای او خوشحالۍ د کارونو د پارا نور لارې هم سمې شي
حکومت چیرے نیو اسٹیڈیم ہم جوڑ کر دے مارکیٹ ہم جوڑ کر دے حکومت چیرے
قبائل د ترقی د هغوی د پرمختګ او د هغوی د خیر ښېګڼې په کارونو کې سنجیده دی. زه به تاسو ته دا ویم چې دا صرف په سرروغه ساؤتھ وزیرستان کې نه، په باقي چې څوره مونږ شپږ واړه د نورې قبایلي سیمې دي په هغې کې هم حکومت دا پلان لري چې همدغسې مارکیټونه جوړ کړي، دغسې هلته کې صحیح اسټیډیم جوړ کړي، دغه لارې کوڅې پخې کړي، سړکونه جوړ کړي، کمیونیکیشن سایډ باندې کار وکړي، اسکولونه او کالجونه جوړ کړي چې قبایل چې دی د زمونږ د نور چې کم ترقی یافته علاقې دي د هغې سره هغه برابر وګرځېدل شي.
قبایلیانو دا هم وویل چې د رای نجات اپریشن په وجه دوی بې کچه زیانی شوي دي او حکومت چې په بدل کښې تر اوسه پورې څه ورکړي دي هغه بېخي لږ کېدي. په کار ده چې په دغه ورځ نور سودمند ګړندي قدمونه پورته کړل شي.
بلخوا وفاقي حکومت په تورخم پوله د ترانسپورټ یو اعلی معیار ټرمینل او تجارتي اډو جوړولو فیصله کړې ده، خو بیا د خوګاخېلو قبایلي مشران وایي په کار دي چې دوی اول په دې لړ کې په اعتماد کې واخیستل شي او له هغې وروسته دلته دغه کارونه شروع کړی شي. دوی وایي چې تورخم د دوی مشترکه جایداد دی او په کار دي چې کوم ترقیاتي کارونه پکې کېږي حکومت دوی خبر کړي. په دې حقله تفصیل اورو د رپورټ کې.
د خیبر پولیټیکل انتظامیه په وینا وفاقي حکومت د پوز او پولیټیکل چارواکو په مرسته په تورخم پوله د اعلی معیار ترانسپورټ ټرمینل او تجارتي اډو جوړولو تابع کړی ده، خو بیا د خوګاخېل کام مشران وایي چې تورخم د دوی مشترکه جایداد دی او باید اول دوی په اعتماد کې واخیستل شي او له هغې وروسته پرې دلته کار شروع کړی شي. دوی وایي چې له دې مخکې هم چې نېشنل های وی اتارټي دلته کومې اډې جوړې کړې وي نو دوی سره پرې سلام مشوره کړې وه، خو دا ځل چې دلته کوم کارونه په تورخم کې کېږي نو دوی نه پکې چا پوښتنه نه ده کړې. دوی وایي چې چارواکو له پکار دي چې موږ ته اول دغه منصوبه په ډاګه کړي او د ځمکو د معاوضې او د ټرمینل او تجارتي اډو د آمدن د برخې په اړه هم راسره خبرې اترې خلاصې کړي. په دې هکله د خوګاخېل کامي جرګې یو غړی عظمت غرنۍ مشال ریډیو ته وایي
آرمی یا پولیټیکل انتظامیه یا کومینور ادارې هغه دلته یو ټرمینل غواړي، کارګو ټرمینل، چې په هغه کې به مثلا دا غټ ټرکونه یا لارۍ چې دي دا به پکې ودرېږي او زیر راځي به دا زموږ په مشترکه کامی جایداد کې جوړیږي. زموږ ترقیاتي کارونو مخالفت نه کړو، خو ولې زموږ خوګاخېل کام په اعتماد کې نه دی اخیستل شوی؟ باید دا زموږ سره کینی او مونږ ته خپل ایجنډا وړاندې کړه، بیا به مونږ کام په خپل منځ کې سره کینو، کشران مشران، او دغه یو ښه حل به راوباسو.
او د خوګاخېل کام یو مشر تاج الدین شینواری وایي چې دوی پولیټیکل چارواکو ته په دې حکله یو عریضه هم ورکړې ده، خو تر دې دمه یې ورته څه ځواب نه دی ورکړی او باید دوی سره دې رابطه وکړی شي.
زموږ پوټکلی له یو درخواست هم کومي ورکړی، خو هېڅ سره دې عمل امخه ته ظاهر نه شو. زموږ سره رابطه وشي او چې زموږ اعتماد کې وخت ده، اعتماد نه دا مطلب دی چې کوم مفاد چې دي چې دا یو مخصوص طبقه لاړ نه شي، دا د خوګاخېل کوم نه لاړ شي.
او د خوګاخېل کام یو بل مشر حاجي دادل د خم د زمکی او ټرمینل جوړولو د ستونزې په اړه وای
مهرباني وکړئ چې نن نالي کوم کار شي چې خوګاخېل ټول مشران او کشران کی خبري.
د خوګاخېل کام د مشرانو د دغه غوښتنې او اندېښنو په حق له مشکله د خیبر جنسې د لنډی کوتل تحصیل مرستيال پولیټیکل ایجنټ ډاکټر عظمت وزیر سره رابطه وکړه، نو دوی وویل چې دا د وفاقي حکومت یو لوی منصوبه ده او په دستي توګه ټول جزئیات نشو په ډاګه کولای، خو موږ به ضرور په دې حکله د خوګاخېل کام مشران په اعتماد کې اخلو او هڅه کوو چې دغه منصوبې نه د نورو ادارو په شان دوی ته هم ګټې ترلاسه شي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری. او اوس هم د خبرونه په دې اخیرو شیبو کې یو وار بیا ورزو بشیر غواخته چې د تازه خبرونو لنډیز ترې واورو.
د افغانستان د پکتیا ولایت چارواکي وایي نن په څمکنۍ ولسوالۍ کې په یو ځانمرګي برید کې د لسو ماشومانو په شمول خواوشا شپاړس کسان وژل شوي دي او پیښه کې شپاړس کسان نور زخمیان هم دي. چارواکي وایي پرون د خیبر پختونخوا او په قبایلي سیمو کې د بارانونو او طوفانونو له وجې 15 کسان وژل شوي او ګڼ نور زخمیان شوي دي. د بارانونو په بمندو او بجوړو کې د ځینو خلکو کورونو ته او فصلونو ته زیان اړول دي. نن د مسلم لیگ نون ډلې آیا صادق د پاکستان قومي اسمبلی ته د سپیکر په توګه وټاکل شو. هغه د 258 رای واخیست او په خپل لومړی وینا کې ویل چې سمدی کې بعد ټولو ګوندونو د منتخب استاد سره شریک کار کوي او د مسایلو حل به په ګډه راوباسي. بلخوا د بلوچستان لپاره نومول شوی وزیر اعلی د نېشنل پارټي مشر ملک بلوچ وایي هغه به د امن لپاره د بلتون پاله وسلوالو سره مذاکرات وکړي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري پرون د ځینې ټي وي چینلونو سره په مرکه کې ویلي چې که نوی حکومت د سخت دریځو سره مذاکرات کوي نو پکار ده چې د هغوی سیاسي برخه او وسلوال پکې بیل کړل شي. افغان طالبانو منلی چې ایران ته یو پلاوی ورغلی و. د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان په ترکانو غږ کړی چې سخت دریځه یې د خپلو ګټو لپاره ونه کاروي. نوموړي نن په استنبول کې له هغه وروسته خبرې کولې چې له درې ورځو راهیسې د ترکیې په بېلابېلو برخو کې خلک د حکومت په ضد مظاهرې کوي. مظاهرچیانو په اردوغان د خلکو د سپکاوي تور لګولی دی. او چین کې د چرګانو په یو فارم کې د اور لګېدو له وجې سل کسان مړه شوي.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سرته ورسېدلې. امید ده چې دا خبرونې به مو خوښې شوې وي. سبا سهار په 9 بجو به بیا د سلام پښتونخوا په غږ تاسو ته حاضرې وو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونې اورېدلی شئ. از منور شاه سره د خپلو همکارانو اسحاق اميري او بشیر وخت تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.